په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو وروستۍ خبري مجله البته پښتو اوري. زنوري اسنوري مو هرکلی کوم اوري چې د سولې د ولسي حرکت غړون په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه حرکت دغه راز نن په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه هم پلتۍ ووهلې. د پاکستان د عمومي انتخاباتو له وروستي حاله مو هم خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر د خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د غزنی چارواکي دا کوي چې د یوې دینی مدرسې څخه یې شپږ دشتنه وسلوال طالبان نیولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یو نامه د افغانستان د ټاکلو بودیجې سره د $50 میلیونه اضافي مرستې ژمنه وکړه. او په پاکستان کې د نن ورځې انتخاباتو پر مهال په یوه خونړۍ برید کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل د غزنی چارواکي دا کوي چې د یوې دینی مدرسې څخه شپږ دېرش تنه وسلوال طالبان نیولې دي. د غزنی د والي وین عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې د طالبانو لوی قمندانان هم شامل دي.
دغه شپږ دېرش تنه نیول شوي دي چې په کې نه تنه د وسلوالو طالبانو تر ګروپانو او دوه تنه هم د دوی مشهور قمندانان دي. په دغه مدرسه کې شاوخوا 300 کسانو حضور درلود چې پاتې نورې د یادې مدرسې ښوونکي او زده کوونکي چې هغوی ته امنیتي ځواکونو ضرر نه دی رسولی او هغوی نیول شوي نه دي.
شغل نوري ویل چې دغه کسان تیره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د مخکنی معلوماتو پر اساس نیول شوي دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله راپور ورکړی چې وایي دولتي ځواکونو بې ګناه افراد نیولې دي. بلخوا د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 8 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. چاودنه د موبایل ټلیفونونو په یوه پلورنځي کې دننه شوې ده. د دې چاودنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د افغانستان د ټاکنو بودیجې سره د $50 میلیونه اضافي مرستې ژمنه وکړه. د دغو مرستو تړون نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ملاتړ پروژې په دریمه غونډه کې د مرسته کوونکو لخوا لاسلیک شو. یونما د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قبله ویلي چې وایي دغه نوې ژمنه به د افغانستان د انتخاباتي چارو پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې 100 ښوونځي چې څه موده تړلې پاتې وو بیرته پرانستل شول. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ښوونځي د سیمه ییزو چارواکو، دینی او قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په پرانستل شویو ښوونځیو کې به سره له نن څخه 4 میاشتنۍ ازموینې پیل شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شویو ښوونځیو کې 3 د محمد هغې ولسوالۍ او پاته نور د مرکز پل عالم اړوند چې شاوخوا 9000 نجونې او هلکان پکښې په زده کړه بوخت دي. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپلې رای وکارولې. د دغو ټاکنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګی برید وسو چې 10 تنه پکښې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونه د سهار 8 بجو د سختو امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل شول. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ وښودل شو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندې تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکارېده نن په اسلام آباد کې د رای ورکولو د یوه مرکز د باندې خبریالانو ته وویل د وی زنان ټول پاکستانیانو ته وایم چې راوځي او رای ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند ته رای ورکړي. دا ځکه وایم چې د انتخابات پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي. تر ټولو مهم د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو 10 کلونو کې په واک کې ول. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل سي او تمه ده چې وروستي نتایج سبا او یا هم د جمعې پر ورځ اعلان سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د پوینا خالی غوښنو ته جواب ویل سي. د ایران خبری اژانس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونې خبره کړې چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونې بی اساس دي. حسن روحانی دا څرګندونې د کابینې غونډې ته کړې دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی دا خبرې د ولسمشر ترامپ د هغه ټویټ په ځواب کې ویل سوي چې د جولای پر 28مه ایران ته خبرداری ورکړی و چې امریکا ته دې ګواښنه کوي کنه عواقب به یې وویني. او له سوریه څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السويدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریتونو له کبله لسګونه کسان وژل سوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارې ادارې د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریتونو کې وژل سول او 10 نور ټپیان سول. د دولتي خبری آژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري عمله په یو ګڼګونه مارکیټ کې سوې ده. د روسي دولتي تلویزیون د غرزوی د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السويدا ښار په شمال ختیځ کې پر درې کلیو بریدونه کړي دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمه له داعش وسلوالو پاکه کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د ولسی حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پیل کړ.
د ایران پر ولس ځخ خو چې باید پر خپل حکومت فشار اوړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا ولسنن په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړل. د رایې ورکولو بهیر څو شېبې مخکې پای ته ورسید. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي او ریدلې شي. مخکې چې د پاکستان د عمومي انتخاباتو موضوع ته مخ کړو، د افغانستان په اړه او چې د سولې ولسی حرکت نن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د سولې دغه ولسی حرکت له شاوخوا یار له سوره زوره ایسی په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې وهلې وي. د دغه حرکت او دغه راز د دې حرکت د ورستي اقدام په باب نور حال بری ازادي راډیو خبري الوصل وسال پر رپورت کې واوري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلې دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرخې دي چې د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړلې کاغذ باندې لیکلي او دغه لیکي بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلې ده. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسی حرکت پیغام او هدف څه ده، ډېر ښاغلی خیبر داسې ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغل خبر وای د پاکستان پاوز او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بے ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې 15 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دوی وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخې ته هم د پرلت خیمه وهلې وي. د دغه حرکت غړي وای د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لاره د هغوی له ولسونو غوړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپل حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست آزاد رادیو ته ویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسیدلی او سر له چهارشنبه ورځې به تر نامعلومې نیټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت وهي. د سولې له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت یوه جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ امیر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وینې چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عمل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي. نو دا کومه پټه خبره نه ده.
اغلی یون وایي د ولس تر څنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي څېره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. امرودل چې د سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې په یوه بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه حرکت دغه راز د پاکستان د بل ګاونډي ایران په وړاندې هم نن په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلته وهلې. د ولسي حرکت د سولې د دغو هڅو په اړه د زما همکار رضوان مراد بیا هم د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او لومړی پرې له ترې پوښتنه کړې ده چې ستاسو دغه حرکت به څومره ماسر وي او له د ایران له خلکو څه غواړئ؟
د ایران پر ولس غږ وچی باید پر خپل حکومت فشار راوړي او له اوسنۍ کړنو څخه خلاص واخلي. د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراز چې د افغانستان په قومونو کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نیټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هیوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسیدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هیوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه د دې لامل شوی ده چې هره ورځ نږدې په سلګونه افغانان هم په سفر کښېني.
وطن دوست صاحب، ستاسې حرکت، ستاسې بهیلې، ستاسې غوښتنې سپېڅلې دي، خلک قدر کوي، د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی تاسې، اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې به ستاسې د ولسي غږ ځواب او مثبته پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه لیک ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نه شته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بله دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی دې د سولې مرکز وټاکي. بله دا چې دوی دې سوله سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، پر افغان ولس فرق نه شته، ځکه چې افغان ولس یوازې او یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې وایي د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض هدف دا دی چې د ایران ولس د خپل غږ ورسوي، چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې د په وینا د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د سولې ولسي حرکت د ایران او پاکستان له ولسونو غواړي چې پر خپلو حکومتونو فشارونه راولي. د پاکستان د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا ولسنن راووت او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په دې اړه وروسته نور معلومات اورئ.
جنگ جولک سول خان
سول او ملی یوالی ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د افغان په سلاشر پنځه چپه صافه اوازې اوریدلی شي. او سم زو د پاکستان انتخاباتو موضوع ته عمومي انتخاباتو موضوع ته د راپورونو له مخې د پاکستان د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی او تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه بهیر کې څومره کسانو ګډون کړی دی. د پاکستان دا ځل انتخابات تاریخي انتخابات له دې پلوه ګڼل کېږي چې د دریم ځل لپاره به یو ملکی حکومت ټاکي. تر اوسه پورې دو پرلپسې حکومتونو خپل کاري دوره بشپړ کړې او دریم هم د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ښایي وټاکل شي که چیرې یو له ګوندونو څخه وتوانېږي چې کافي رایې وګټي. د رایې ورکولو بهیر نن له شخړو سره هم معلو د پاکستان په کوټه کې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوې چاودنه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. دغه راز د انتخاباتو روان بهیر په روان بهیر کې درغلی او بې نظمۍ او راپورونه هم ورکول شوي دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره زما همکار دی مشال د برخې همکار عبدالحی کاکړ هم د شبر سره د ټلیفون وبخې په سټوډیو کې دی. مخکې مو له پاکستانه د ټلیفون په لیکه د مشال رادیو له خبریالانو سره راپورونه مو درلودل. کاکړ صاحب راته وویل چې بهیر ویل کېږي چې پای ته ورسېد.
او نو دا غدې زکه چې د پاکستان انتخاباتي کمیسون سهار لا توځه به د پاکستان ترشپږ بجو پوری وخت ورکړیو. کثم سیاسي ګوندونه تل لوی لوی سیاسي ګوندونه دي لکه پاکستان مسلم لیگ او خپل پاکستان تحریک انصاف پیپلز ګوند د ټولو غشتنه کړې ول انتخاباتي کمیسون زخه چې یو ساعت دغه وخت زیات کی یعنی د پاکستان شپږ بجو د ماځیګر پر ځای دی وکی. خو انتخاباتي کمیسون مشرانو بیا ناشته وکړه او ورسته دا یو خبر پانه خبر کړه پاږي کول چې کوم وخت و هم هغه مری بی او د یو ساعت دغه وخت نه زیاتوي. نو په ټول هیواد کې دغه عمل اوس پای ته رسیدلی دی نو اوس د رای شمیرلو وخت دی.
کاکړ صاحب معمولا موږ لیدلی دی چې کله ډیر کسان په لیکو کې درېدلی وي د رای ورکولو په مرکزونو کې اکثرا په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د وخت تمدیدیږي او دا په خپله د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو او دغه راز د چارواکو په ګټه دی چې هر څومره ډیر کسان چې په انتخاباتو کې ګډون کوي انتخاباتو ته مشروعیت ورکوي. ولې دغه د پاکستان د لویو ګوندونو غوښتنه ونه منل شوه؟
چې کوم دلیل د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له خوا خراغلی دی هغه دا وایي چې وار له مخه دوی یو ساعت زیات تور کړی وو. نو چې وخت یې زیات تور کړی دی نو نور یو ساعت یې نور نسی زیاتولی ځکه دا به په پنځه بجې باندې ختمېدی نو دوی شپږو بجو ته کوي نو دوی دا نسی زیاتولی. البته بیا خو وروسته سړی څېړنې کولای سي چې دې لامل څه کېدای سي امکان څه کېدای سي چې هغه ډېرې ګنګوسې هم کېدای سي او څېړنې هم کېدای سي. البته د انتخاباتي کمیشن دا دلیل دی خو کو کتل سی نو لجن سیمو زخه وسم دا ریپورتونه راځي چې خلک د رای په مرکزونو کې دي خور باندې لا دغه بنسو بهیر بنسو نو دوی دا خلک ونه کړای. سو البته یو سپیناوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کړی دی هغه وایي چې په شپږ بجې کوم خلک حوزې ته ننوتی وو هغه ته به که هر څومره وخت واخی هغه برای ورکوي. البته په شپږ بجې حوزې ته ننوتل به بند وي.
یو سلو شپږ میلیونه تقریبا وګړي د پاکستان کې د رای ورکولو مستحق ګڼل شوي وو. څه داسې شمېرې شته ده اعلان شوي چې تر اوسه پورې د دغو یو سلو شپږ میلیونو کسانو څومره راوتلي دي او خپلې رایې کارولي دي؟
که موږ تیرو ټاکنو ته وګورو په شخصي تجربه باندې که څه موږ هلته نه یو خو چې موږ څارو دغه ټولنیزه میډیا څارو یا بل خپل خبریالانو سره خبرې کوو نو داسې فکر کېږي چې خلک په ډېر غټ شمېر کې نه دی راوتي ډېر لیواله نه دی په دې انتخابي بهیر کې د برخه اخیستو. دغه بیا به مختلف لاملونه دي کې تاسو پوښتنه کوئ خو البته خبرې په کوئ سو خو البته چې کومري تعداد کې د خلکو د راتګ هیله کېده داسې فکر کېږي چې په دومره غټ شمېر کې نه دي خلک.
ایا امنیتی ګواښونه د دې سبب شوی دی چې خلک راونو ځکه چې نن موږ راپور نوم درلوده په کوټه کې 14 نه وشول ډېر شو زیات کسان پکې وژل شوي په لسګونو نور ټپیان شوي په یو شمېر نورو سیمو کې هم دغسې د نښتو او حملو راپور نه ورکول شوي او که کوم بل علت خلک بې باوره شوي په پاکستان کې به ډیموکراسۍ
دوه مهم علتونه دي یو خو د امنیت برخه ده او د امنیت برخه خو تاسو بهر هلته شریکه خلک ګیریږي او هغه هر ځای داسې وي دا دومره برخه ډېره مهمه په دې ده چې تر انتخاباتو لمخه چې هلته دا فکر کېږي او زیات تور دا لګېږي چې پاکستان فوج چې دی هغه یو خاص ګوند په واک کې راولي او هغه د تحریک انصاف د عمران خان نو د هغه لپاره چې بیا کومې هلې ځلې سوي دي نو له دې وجه څخه خلکو لمخه داسې ګنګوسې که هغه که رښتیا هم نه وي خو دا دومره دا خبرې خپرې سوي دي چې خلکو دا فکر کړی دی چې که رایه واچوو کې نور واچوو نو دا معلومه ده چې څوک په واک کې راوستل کېږي نو هغه تصور یا هغه فکر یا هغه تاثر د خلکو په ذهن نقشو نو ممکنه ده دا یو مهمه وجه وي چې خلک په دومره غټ شمېر کې ورنغله ځکه چې خلکو دا فکر کوي چې رایه ته ورتلل او ورکول نه ورکول به د دوی څه نتیجه ورنه کې غبار بیا هم ډېر خلک بتللي وي هغه به خپلې رایه ورکړي وي او هغه به بیا معلومېږي چې ورڅه کېږي
لنډ راته ووایه چې داسې ویل کېدي چې لومړنۍ نتیجې به د انتخاباتو نن اعلان شي او رسمي به سبا اعلان شي څه ویل کېږي هغه نظر شمېرنې یا ابتدایي چې څوک مخکې دی او آیا ټاکلې رایه به وګټي چې وکولی شي حکومت جوړ کړي
نظر شمیرنو ته بهرحال که لاړ سو هغه خو که په امریکا کې سوي دي که بل ځای سوي دي په څو ځایونو کې داسې شوي دي چې ورکړل سوي دي خو بیا نتیجه برعکس راوتې ده البته که بیا مو هغو ته وګورو نظر شمیرنې دا وایي چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان د پاکستان د کرکټ پخوانی کیپټن و مشر و هغه او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې نواز شریف یې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر و د هغه د ګوند ترمنځ ډېره مقابله ده او په دې سیالۍ کې شاید عمران خان ګوند چې دی هغه لږ مخ په وړاندې روان دی البته نتیجې د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې نن یعنی شپه د پاکستان تر 2:00 پورې به دوی ته بشپړ نتیجې راسي او لاغه ورسته به سبا لکه څنګه تاسو ولې نو رسمي ټول نتیجه به محضر شي
بل ډیره مننه عبدالحی کاکړل قدر من اوریدونکو که غواړی بیا هم د پاکستان د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي راډیو او دغه راز د مشال راډیو په ویبپاڼو کې کافي معلومات شته مرکې شته تحلیلونه شته او دغه راز د انتخاباتو د روان بهیر په اړه هم نور معلومات ترلاسه کولای شئ
زما رایه زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو
خو بهتره ګرځوده افغانستان د را روانو انتخاباتو موضوع ته ټاکل شوې ده چې د تلې په 28مه یا د میزان په 28مه په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي د انتخاباتو لپاره په زرګونو کسانو ځانونه کاندید کړي او دغه راز ویل کېږي چې له 9 میلیونو زیاتو کسانو هم د رای ورکوونکو په توګه خپل نومونه لیکلي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې د هغو احتمالي کاندیدانو د ارزونې پروسه پیل کړی چې ویل کېږي وسلوالې ډلې لري او تر اوسه پورې له خپلو وسلوالو فعالیتونو لاس نه دی اخیستی نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپورټ کې واورو
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر برحاله غړي هم شامل دي دی وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلی دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ممکن دغه ځانګړی کمیسیون د تورنو کسانو په ارزونو کې تر سیاسي فشارونو او ګواښونو لاندې راشي. د وایي کله چې ځینې موارد ثابت شوي وي د اکثریت او اقلیت رایګیری ته اړتیا نه لري. له دغه کمیسیونه غواړو چې د قانون له مخې په عادلانه توګه له فشارونو پرته تصمیم ونیسي. که له داسې مواردو سره مخ شي نو محافظه کاري دې نه کوي او له خلکو او رسنیو سره دې شریک. ښاغلی رشید وایي که دغه کمیسیون د سیاسي نفوذ له مخې خپله خپلواکي ونه ساتي د خلکو او انتخاباتو پر وړاندې به یې لوی خیانت کړی وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو ته ما هم تر 2 بجو اوریدلی شئ. د کونړ امنیتي او نظامي چارواکي وایي چې د مانوګي ولسوالۍ د اوسیدونکو په غوښتنه د دې ولسوالۍ په کوننګل سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې ډېر ښه مخته ځي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې د غراز د نړیوالو هوایي ځواکونو څخه هم د مرستې غوښتنه شوې ده. نور حال یې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپورټ کې اورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان برید جنرال میرویس صافی د چهارشنبه په ورځ د مانوګي ولسوالۍ په کندګل کې ازادي راډیو ته وویل
خلکو په غوښتنه باندې او د بازار راپورونو په چمنګوا د خلکو واخیستل د شان غوښتل چې کوړنګر په دره کې زر څه مشکل پیدا کړي. هماغه و چې بیدار امدي ځواکونو اوکه ورځدي باندې عملیاتو کې سهار نه څلور بجو نه زموږ عملیات شروع شوي دي. د دغه نتیجه د عملیاتو کې یو نفر مړه دوه زخمیان دي او بیا هم موږ ورپسې تر څو دې اوکه ولسو د منځه ویسو.
جنرال ساپه وای د اوربن ل پای تر رسیدو ورسته د نورګل ولسوالۍ په مزار دره او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې بریالي عملیات تر سره کړي او هیله لري چې په کړنګل کې روان عملیات به هم کامیاب وي.
دا به تاغ وخت ته مو پیدا کړي ته دایښ په کونړ کې موجودیت لري. موږ سره هم هوایي ځواک ده هم زمینی ځواک ده.
د ملي اردو دوه تنو سرتیرو په کړنګل کې ازادي راډیو ته وویل
زمانو بریدمل ولایت شاه تایلان کې دغه سکه منګو لاړو بوښ دا کوډنګل ساحه دا دومار سیمه ده. دلته چې دا خلک ډیر سخت سره او ډیر مشکلات سره مخامخ دي. دایښ وسلوال او امارات طالبان دا د کلی ولسته چې د پوښ سخت ځان سره او zarar سره چې داخلك مخامخ دي.
زبرتمل خسته ګلاب ارمانی زه مخالفینو دایښ او طالب ته دا پیغام لرم چې راشي زمون سره سولې پروسی سره یوځای شي. کچر د یوځای نشول او افغان امنیتی ځواکونو سره پسخ مقاومت سره به مخامخ شي او زه د افغانستان خلکو لپاره پیغام لرم چې د افغانستان کې صبر یو ملي اردو سرتیر ژوندې او په بدن کې حسابي دوه بیغام آرام سره خوبونه کوي.
تر اوسه د اسلامي دولت یا دایښ او همدارز وسلوالو طالبانو د روانو عملیاتو او هغوی ته پکې د وختو تلفاتو پاړه څه نه دی ویلي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په باب مو واورېدل. همدا شېبه مو خبر ترلاسه کړ چې افغان ولسمشر د یوې برېښنا د یوې پروژې د پرانیستلو لپاره بادغیس ته ځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شاپور صابر همدا شېبه راسره په لاین کې دی. صابر صاحب، که په دې اړه لنډ ووایې، وخت کم لرو، مهرباني.
سلام به شما، به همه شنونده های رادیو آزادی. به اساس اطلاعی که دقایق قبل من سخنگوی والی بادغیس گرفتم و خودم در بادغیس قرار دارم در کلنو، فردا قرار رئیس جمهور افغانستان همراه با یک از مقامات ارشد ترکمنستان وارد کلنو مرکز ولایت بادغیس بشه و 16 میگاوات برق وارداتی کشور ترکمنستان که ولایت بادغیس آمده افتتاح بکنه و از این برق به گفته مقامات محلی و کلنو و شمار از ولسوالی این ولایت مستفید خواهد شدن و به اساس اجندای که رئیس جمهور داره در ولایت بادغیس بعد از افتتاح این پروژه قرار با مقامات نظامی و همچنین مقامات ملکی